شی له عمل د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسوم
کیوی دی وهله نزان سړی نشته امباله ودی نو کار وخت څنګه وکی
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
زما ژوند دی ولی راته پاکه تمره نو یاد دښمنی دی ولی را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولی دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه دوو ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هر میاشت د 3 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسه په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولی شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
کسه هم د مرکزی آسیا از جنو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله مېرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي دي چې خزه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دي د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمینه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر سوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بستري کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشه یي مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه یي موادو نه رسېدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستري کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راډیو وویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مهارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولي مو نه شي وایي، زه ډېر دغه عملیا هم ورغلی وایي، موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ولي یې نه لرس وایي، در مخه چې و چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو، د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو، یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیا جه چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کې بالا یو څه شیش کې مهم خیر کې وایزی بلار څخه خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیر وو اوس نشته. موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکو او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
دولت جدید کوم کنه
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آماده
لکم ورځې راهیسې چې په افغانستان کې بدلون راغلی په مجموع کې د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا را نداریم کنم و برای فیلن همه قدر ظرفیت داریم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لار واپو صدیق الله سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې جایه ګرځېدا څخه، له بې جایه مجلسو څخه، او له بې جایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زما سره که ته هر څومره ځان وساتې، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې جایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډیوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړې، په ټولنه کې منفور کېږي، خلک درڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید اعمال اجرا نه کړئ. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه یې په نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتران هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید دته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي، مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي، مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قینت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی، مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې و، له قربانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید دته دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغسې په ښار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالان ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه چې په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، کومو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډیوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډیوال هر خبره یو انډیوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم دغومره مثبت تاثیر لري. ښه ملګری د ده د علاج په بهیر کې مثلا د ده پوښتنه کولی شي، د مراقبت کولی شي، ده ته دغسې د تسکین خبرې وکړي، او د ده داسې روحیه ورکړي، او یو داسې فکر ورکړي چې ته بیا راوځې، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه یې وي، دی وڅاري. او بل د دغه کورنۍ چې هغه اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ اړتیا باید پرې تر څو د زړه ډاډه وي او زړه تسکین وي او بل باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کوم خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته چې ته جوړېږي نور انشاءالله مشکلات نشته او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې ما کورنۍ به څه کوي ما اړتیا به څنګه وي نو دا شان د علاج بهیر کې یو مرګره ډېر زیات تاثیر لري
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 12:00 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خواښه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي. دا چې مونږ څکولو داسې به مو څکولو چایش دپاره ایشي دپاره، بس مونږ په دې پوه نه وو چې دې کې به اخته شو. دا سګرټ پر شانتې ده، یعنی چې اوم وهل اوبه مو کې اوم نه وله هیڅ خبره نشته. وسلو اروپا کې اخته شو، عادت شو، همداسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو اخته یې لګی وهوی ګلکار یم زه خپله د بنیاد نه ونیسه تر سره پورې سنګکاري، خشکاري، پلاستر، کاشي، مزعی د تغم کار نه ځي کول. یو دوه درې کاله م کار وشو کولی، هغې نه بعد کار وغورځېدم. تای خو د کار اصل چې وباسي د پوډر وباسي د نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چوي دی وهله نو ځان سړي نشي سنبالولی چې ځان سنبال کړي نو کار ورته څنګه وکړي. دا لکه تیزه غوندې ده، تیزه په کالي باندې واچوه هغه سوری کوي د منځه وړي. سړي وخت شی د پوډر مخې ته داسې وخت راغی چې ښځه مېرانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، پنځش په کاله کېږي چې نیم پلی کور ده، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دومره خبر یم چې دوه اوخي مې دي، هغوی بهر ملک دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهر په چا نازل چې شي دغه عمل کې اخته کوي. موږ چې اخته شوي موږ نه خامخا کومه غلطي شوي کومه سوه شوي، خدای پاک دغه کار کوم نیولی دي. خلک ماته بد وایي، رد وایي چې دا څنګه بې غیرته و چې دغه عمل یې وکړو، خپل ښځه او اولادونو نه تېر شو لاړو. یعنی یو ښه پلار ونه شو ما چې په دې په سر ودرېږم. وجه زه خفه یم چې ولې هم نه شو کولی چې یو ښه پلار شم چې اولادونو ته مې تحصیل ته ورسوو. آیا یو اولاد چې دا په پلار باندې حق لري چې تحصیل پرې وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم، هر څه ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لاس کاله مخکې یعنی دوشکالانو ما ښه په زلمیتوب کې وم، ښه کارونه به مې کولی شو او دغه عمل ته چې راغورځېدلی ما هغه کار چې مخکې به م کولی اوس نشم کولی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سمردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروئین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پیښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دادی راغلم، څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، مانده خو اسان دي اسان. اوس دا راته ووایه چه پودر سشوا پودر؟
آقا می پا دیرانو اچود تو حالا می در تویلی دی چه خپل جوان خود تباک اوز غالی دی اولادونو جوان دم تباکی دی بانده تپوسا او غم لرلی پودر دی کور تی ولی راوڑی
اوز خشو پا کنگی تر برونه پی خوران کوی او پا کور که دارا تر تر بورشوا وان سنگ ما تا پودر را پیدا که گنا بونسته که ما دیو باسم.
زه پودر لکومه که ما زه خود پودر و دکانداره نیم.
بلده ما تشه ولی نیزم ما پودر نیشتا ورزوان.
خمی اکره بیا هم دا کار کوم. دی کور تا با زهر نراوڑی باستا چه یوازی تپ زهرو که کڑی.
که دی کور مشنا ونسته شوی ها ونس منی زشاره و کم. آخ
نفی ماچه خدای دیو دکه خدای میری کنده
نمانه سرم گورم نیکن کسان خرام خند سیخ اخلام. خردی سخم مرد نشه سر دین تڑلی
بسر می درد پتا و دماغ می هم بندی دیشتیا تا ایل لکاره دی پاسی نسوار در تراؤڑم چنگ سو نسوار دی راؤڑل
هم بیوڑل نه دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دول ندائی دا نسوار دا سی سپین بخون گوندی دی
مخزی دا خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کړه بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کړه.
سمه ده.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړه؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګسې.
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي.
بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اوله ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډلی یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډلی شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی، نو بیا څنګه پوډلی شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې. ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ور واستوو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و، زما ژوند دې ولې را تبا کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي. ته څنګه میړه زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.